ਅਮਰੀਕਾ ਜੀਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ਕਨਵਰਿਦਨ ਕੋ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਰੋਜ਼ ਦੇ 2013 ਲਸਮ ਖਾਲ ਦ ਮਾਸ਼ ਤ ਮਿਆਸ਼ ਤੇ ਸਵਾਰ ਲਸਮ ਨੇਟਾ ਦਾ ਪ ਪੇਖਵਰ ਕੇ ਵਖ ਸ਼ਵੇ ਦੇ ਦ ਮਾਜ਼ੀ ਗਰ ਸ਼ਪਕ ਪ ਕਾਬਲ ਕੀ ਦੀ ਪਿੰਜ਼ਨੀ ਮੇ ਆਉ ਦਿਲ ਤ ਪ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ ਸੀ ਕੇ ਦ ਸਹਨ ਨ ਹਵਜੀ ਸ਼ਵੇ ਦੀ ਦ ਦੇ ਯੋ ਸਾਤ ਖਬਰੀ ਖਬਰ ਵਨੇ ਰਵਾਨ ਦੇ ਕਉਨ ਕਿ ਵਗ ਮਜਾਲਵਾਨ
ਹੌਜ਼ੇਮ ਬਖਤੌਰ ਸ਼ਾ
ਔਲ ਅਵਲ ਹਮ ਸਾਸੋ ਪਮ ਰਾਗਰ ਜ਼ਉ ਮੁਹਿਮ ਖਬਰ ਨੋ ਸਰ ਟਕੋਤਾ
د بشری حقوقو د چار ادارې لخوا پاکستان کې د پښتنو سره د بد چلن د غندلو د بیان وروسته د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ مشر محسن داوړ وای
موږ راووتو د ظلم او زیاتی هغه کیسه چې کوم حل تشې دي پر سیرو کوزلو څخه کالو کې هغه مې دنیا په مخ کې کې خو دې سره د ثبت خبره کوم سره د دلیل خبره کوم
د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرانو په ضد د مقدمو درج کولو وروسته نن د بلوچستان وکیلانو د عدالتونو نه بایکاټ کړی د وکیلانو د اتحادیې مشر کمال کاکړ وای
رائټ آف سپیچ په عین کې ور چاته د ازادي اصله ده چې هغه کوم ګرینسز لري هغه د جلسې په شکل کې د مظاهرې په شکل کې عوام تر مخ خپل ګرینسز کېږدي
پاکستانی چارواکی نن په دریم ځل د پښتون ځوان نقیب الله مسید په وژنه د تورن پولیس افسر راونوار عدالت تر باندې کولو کې ناکامه شوې دي د پښتنو د جرګې یو مشر وای
سپریم کورټ د کاروای نه خو موږ مطمئن یو په دمر کې کمې ادارې دي دا غې نه پدې نه یو مطمئن چې پاکستان مضبوط ترین ادارې دي تر اوسه پورې چې کم ادا دا راونوار دوی ته د رسایي نه راځي
او په نړیواله کچه مشهور د برتانیې ساينسدان او ماهر طبیعت سټیفن هاکینګز د شپږ اویا کالو په عمر کې مړ شوی دی هاکینګز په فزیکس یا طبیعتو کائنات د کائنات ابتدا او په فلکیاتو د څېړنې په برخه کې شهرت ترلاسه کړی و
دا یو شمېر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبري خپرونه کې تاسو باندې کوم څه ملګرو سه اول هم په همشي مهمو خبرونو تفصیل ته
پاکستان کې د پښتون تحفظ مومنت یا د پښتنو د ژغورنې د غورزنګ په اړه باندې د بشري حقوقو د هغه رپورت ستاینه شوې ده چې وای د پاکستان حکومت ته د دغه غورزنګ د مشرانو په ضد د لګول شوی مقدمه یا اف آی آر بیرته واخلي او په حکومت یې غږ کړی چې په هیواد کې د ټولو قانونو ته د برابرۍ په سترګو کتلی شي او د پښتنو په ضد د بد چلند ودروي تیر اوس په بلوچستان کې د جلسو وروسته د پښتون غورزنګ د یو شمیر مشرانو په ضد مقدمه درج شوې وي چې د هغې په ضد په ټول هیواد کې د وکیلانو او د مدني ټولنې غړو لخوا سخت غبرګون مخې ته راغلی د بشري حقونو ډلې وایي دا د پاکستان د اساسي قانون سرغړونه ده د دغه قانون لاندې په هیواد کې هر چا ته د خپلې برخې او د خپلې خبرې کولو حق ترلاسه دی په پاکستانی ریاست نیوکی کیږي په اسلام آباد کې د مذهبي ډلو لخوا اوږده احتجاجونو په ضد یې ولې دغه سي مقدمه نه به درج کړي چا چې تر څو ورځو پورې اسلام آباد پټه په ودرولې
او بلوچستان کې د پښتون د ژغورنې غورزنګ په مشرانو د مقدمه درج کولو پر ضد نن د صوبې په ټولو غټو وړو عدالتونو کې وکیلانو کاربندیز کړي او دغه مقدمو ته یې د خبرې کولو د اساسي حقونو سرغړونه ویلې ده په دې اړه نور تفصیل لري محمد عالمگیر
د وکیلانو د اتحادیې مشرانو په ګډه ویلي د پښتون ژغورنې غورزنګ په مشرانو او غړو باندې مقدمه درج کول د اظهار د رائے د ازادۍ د اساسي حقونو سرغړونه ده او د پی ټی ایم په پورم نه ګډونوالو مقدمو دوی غندنه کوي د بلوچستان بار اسوسییشن مشر کمال کاکړ ډیو سره په خبرو کې د وکیلانو د کاربندیز په اړه ویل
رائټ آف سپیچ په عین کې ور چاته د ازادۍ اصله ده چې هغه کوم ګرینسز لري هغه د جلسې په شکل کې د مظاهرې
نوموړی ویل د ملک په عین کې د ملک هر تن ته د خبرې کولو ازادي ترلاسه ده او که څوک شکایت لري نو پکار ده چې هغه شکایت واورېدل شي نه چې په هغې باندې مقدمه درج شي
او د بشری حقوقو نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستانی حکومت غږ کړی په دغه هیواد کې د پښتنو سره کیدونکې زور زیاتې دی ودرول شي په پښتنو د تراګرو ټپه لګول دې بند کړي شي او د دغه محرومه ساتل شوو پښتنو غږ دې واورېدل شي د بشری حقوقو دغه نړیوالې ادارې دغه خبره په داسې محل کړي چې پاکستان کې د پښتنو ژغورنې غورزنګ د مشرانو پر ضد د چارواکو لخوا مقدمه درج کړي شوې دي خو په کراچۍ کې د نقیب الله مسید په جالي مقابله کې په وژنه تورن په خواني پولیس افسر روانوار نن هم سره محکمې یا سپریم کورت ته نه دی حاضر شوی او د قضیه اوریدنه بله نیټه شپاړسم مارچ ورکړل شوې ده. د نقیب الله مسید د وژنې د قضیه اوریدنه د سترې محکمې مشر قاضي میا ثاقب نصر په مشرۍ درې کسیزه بنچ نن کړی. مشر قاضي په اوریدنه کې ویلي عدالت د روانوار لخوا یو بل خط ترلاسه شوی چې د هغه د بینک اکاونټونه دې خلاص شي. نوموړي ویلي د خط اصلي او نقلي پته نه لګي خو د قضیې برخه به جوړولی شي.
پاکستان لوی صنعتي ښار کراچۍ په لیاري سیمه کې د نیم پوځي ځواکونو یا رینجرز او وسلوالو ترمنځ نښته کې 15 مشکوک ترهګر او یو د رینجرز عسکر وژل شوی دی او څلور نور جوبل شوي دي. په کراچۍ کې د امنیتي عسکرو او پولیسو په ضد د هدفي وژنو لړۍ د یوې مودې راهیسې دوام لري. تفصیل یې د ډیوه رادیو همکار منزه شهید ناورو.
کراچۍ کې د رینجرز ځواک ویاند ویلي سرتیری تیرش پاکې د لیاري په علي محمد نومي علاقه کې په ګزمه بوخت وو او په دغه وخت پرې نامعلومه کسانو ډزې کړي او لاسي بمونه یې پرې ویشتې دي. نوموړي ویلي د ډزو او لاسي بم په پایله کې یو سرتیری وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. په ځوابي ډزو کې د یو ترهګر د وژل کېدو ادعا شوې او ویل شوي د هغه د ولقینه وسله هم ترلاسه شوې. پیخه کې جوبل سرتیری د کراچۍ سیول روغتون ته وړل شوی او د لیاري په علاقه کې د لټون عملیات دوامدار ساتل شوی. چارواکو ویلي د رینجرز او پولیس د لټون په محل په علاقه کې پټو کسانو په پولیس او رینجرز سرتیرو هم ډزې پیل کړې دي. د ویان تر مخه په نخته او ځوابي ډزو کې بیا څلور ترهګر وژل شوي او د دوی د ولقینې څلور کلاشینکوفونه هم ترلاسه شوي. په کراچۍ کې د کال 2014 راهسې رینجرز او پولیس په ګډه ورانکارو، تونلارو، ترهګرو او نورو جرمونو کې د ککړو پر ضد عملیات کوي. چارواکي په ښار کې د عملیاتو سره د امن راوستو اداوي کوي خو بیا هم وخت په وخت د وادمنۍ پیښې رامنځته کیږي.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه اورئ.
افغانستان په جنوبی صوبه هلمند کې په عسکرو برید کې دو عسکر وژل شوي دي. د هلمند چارواکي وایي د موټر بم حمله نن سهار شاوخوا 10 بجې نادلي ولسوالۍ ته د داخلېدو په لار د سرحدي ځواکونو د تالاشۍ په امنیتي چک پوسټ کې ترسره شوې ده. په هلمند کې د سرحدي ځواکونو مطبوعاتي سلاحکار جنت ریحان له ډیوه سره په خبرو کې ویلي په شوي موټر بمي برید کې د سرحدي ځواکونو دوه عسکر وژل شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت یا ذمواري تر اوسه کمیډلې په غاړه نه ده اخیستې.
په نړیواله کچه مشهور د برتانیې ساینسدان او ماهر طبیعت سټیفن هاکینګز نن د شپږویا کالو په عمر کې په حق رسیدلی. هاکینګز په فزیکس یا طبیعتو، کائنات، د کائنات ابتدا او په فلکیاتو د سیړنې په برخه کې شهرت ترلاسه کړی. د فلکیاتو د مطالعې په لړ کې سټیفن هاکینګز په خلا کې په بلک هولز یا هغه پراسرارو حلقو تحقیق کړی چې په خلا کې گردش کوي او هر څه ځان تراخ کی او په خپل ځان کې جذب کړي.
د امریکای د کانګرس په استخباراتي کمیټه کې د ډیموکراټک ګوند غړي وای دوی به کال 2014 کې په صدارتي انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې په اړه پلټنې روانې ساتي. دا په داسې حال چې هم د دغه کمیټې د حکومت پلوه ریپبلیکن ګوند غړي وای دغه پلټنې سرته رسول شوې دي. د ډیموکراټک ګوند غړي آدم شیف د نورو پلټنو لپاره د 2 شتوپانو یو رپورت کمیټې ته وړاندې کړو چې پکې د وایټ هاوس د یو شمیر چارواکو نمونه هم د پلټنو لپاره خوښکړې شوې دي. تیر کال د جرمنی په میاشت کې د امریکا استخباراتو په خپل رپورت کې د دې خبرې څرګندونه کړې وه چې د روس صدر ولادیمیر پوتین د روس د امریکای د انتخاباتو په اړه د یو داسې مهم امر ورکړی وو چې په امریکا کې په صدارتي انتخاباتو کې هیلری کلینټن لماتې ورکړی شي او ترامپ د امریکای صدر جوړ شي. صدر ترامپ بیا بیا دغه ډول رپورټونه ردوي.
د برتانیې وزیر اعظم تریسا می تمه ده چې د شروع پر ورځ به هغه پیښې ته عکس العمل وړاندې کوي چې په برتانیې کې د پخواني روسي جاسوس او د هغه د لور ته زهر ورکولو سره تړاو لري. د نوموړي لخوا روس ته د نهې ورځ پورې وخت ورکړل شوی چې د هغه واقعې وضاحت دې ورکړي چې څنګه د مارچ په 4 نیټه سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته په سویلی خار سالزبری کې یو داسې حمله پرې وشوه چې پکې دوی ته کیمیاوي زهر ورکړی شوی و.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نتا سو نیخ پنی غوري قدر منوریدونکو یو شمیر مهم رپورټونه ساوز د پاره په خبرونه کې لرو. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واریدل وتل ساينس دان یا ساينس پوها سټيفن هاکینګز د شپږو یا کال په عمر کې مړ شوی دی. هغه کم د نړۍ د پاره کم خدمات دي په ساينس کې هغه کمې لاس تراوړنې کړې دي. په دې باندې به تاسو ته تفصیلی رپورٹ وړاندې کوو. خو ورزو د نن ورځې لومړی رپورٹ پلو ته قدرمن اوریدونکو، تیر ورځ په بلوچستان کې د پښتون غورځنګ چې کوم مشران دي په هغوی باندې مقدمې درج شوې د پاکستان کې چې کوم د بشري حقونو د سار ډله ده هیومن رایټس واچ، هغې د دې غندنه کړې ده او ویلي دي چې په ریاستي کچه د پښتنو سره روان بد چلند بند کړی شي. د پښتون غورځنګ مشرانو د دغه رپورټ هرکلی کړی دی او ستاینه یې کړې ده. تفصیلات اورو د ډیور ریډیو خبریال عدنان بیټنی په رپورټ کې.
دی هیومن رائټ واچ دغه تازه راپور په داسې حال مخې ته راغلی چې تندروی په نامه له دغه شکمنو جنګونو سره مخامخ پښتنو له تیرې لنډې مودې راسې د پر امنه احتجاجونو لړۍ پیل کړې او د احتجاجونو پر مهال د هیواد تر ټولو زورور ادارې پوس او استخباراتي ادارو په ضد شعارونه ورکړل کېږي او وایي په دغه دروغو جنګ کې نور د پښتنو نسل کشي نشي زغملی. خو پوس دریز لري چې دغه جنګونه د تندروی پر ضد ترسره کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال غړی محسن داوړ وایي د احتجاجونو پر مهال دوی دنیا ته خپل زوردلی حالات پیش کړی او دوی ستاینه کړې چې نړۍ د دوی دغه سوردلی حالت ته پرشتونی سترګې سره کتلې دي.
دوی په توره تیاره کې هر کس معمول کول او خلک ته وچل او خلک ته دې ته کول او دا انساني حقوقو استحصال به کول او دنیا ته نه خبرېدل. موږ راووتو د ظلم او رضایتي هغه کیسې چې کوم هلته شوې دي پر تیرو خوځلو څو کالو کې هغه مې دنیا په مخ کې کېښودلې. سره د ثبوت خبره کوو، سره د دلیل خبره کوو او هغه ټولې خبرې چې کوم هلته تیرې شوې دي، کوم ستونزې، کوم تکلیفات، کوم مشکلات او کوم ظلمونه په خلکو باندې شوي وه هم دنیا ته کېښودل. نو یو ظلم نه انکار څوک کولی شي. یو زیاتی چې وي دلته په وطن خلک وایي چې دا زیاتی دی او بیا چې کم لیول زیاتی او کم لیول ظلم دلته شوی دی. نو د دنیا یو قوت او د دنیا یو اداره هم دا خبره نه شي کولی چې بایي دا زیاتی نه دی. موږ جنګ نه کوو، موږ جګړه نه کوو، موږ ټوپک نه راغلو، موږ تشدد نه کوو، موږ به د عدم تشدد په لاره باندې
تر اسلام آباد وروسته پښتون ژغورنې غورځنګ تیره اونۍ د بلوچستان ایالت په ژوب کې له سیف الله خانوزۍ او کوټه کې هم غونډې کړې وې او د غونډو وروسته د یادو سیمو پولیسو په مرکزونو کښې د غورځنګ مشرانو پر ضد اف آی آر لیکل شوي دي. محسن داور د غبرګون کې وایي موږ د خپلو حقونو لپاره پر امنه احتجاجونه کړي، زموږ غوښتې جایزې او د ریاست د آیین سرسمې برابرې دي او ریاست په دغه کړاوونو زموږ مخه نشي نیولی. هغه وویل په دې ریاست کې حکومت بندیزه تنظیمونه په ښکاره ډول جلسې او جلوسونه کوي، پېښور، لاهور او عین تر دې حده چې په پوځي څولای ښه کوي. خو د هغوی په ضد خو کله هم پر ریاستي کچه اف آی آر نه دی لیکل شوی.
زمونږ په استحصال او زمونږ باندې کوم ظلم زیاتې شوې ده، پښتون چې کوم وژنه شوې ده، په دې باندې ریاست خپل کاروبار کړی دی. نو دا کاروبار چې په دې نو ریاست خو دې بخامخه د دې مداخله پښتون کې دا کاروبار دی، د دې نه ټول مرګتي کړی دی. نو هغه دوه نظر دې نشي بندولی. کوم دفاع چې دی لګولی دی چې دا هیڅ سپیکي زو مطلب تخلق تعول زمون مو خپل حق واز مو خو مثال د تخ رفت فرت هزار بده کرے مو ګل سړي ظلم کړه دنیا ته ما خیال دې کړي ته دې نفرت وای څل ولا زو ته وای هغه ته زمون چې پاره مو لري اسات پاکستان هم پابندي لګولې ده او ټول یې نړیوالو ادارو ته یې باندې پابندي لګولې ده. هغه کو ټول خلک لا ګور دې ته خبر کوم چې څه کوي په لاور کوم څه کوي.
محسن داور زیاته کړه پښتانه نور پردي جنگونو کې خپل نقصان نشي زغملای. حکومت هم د دې ژغ نه اوري. په حکومتي کچې مطالبې نه منل کیږي. خودی لدی پردي جنگونو څخه ستړي سوي دي. امن غواړي او امن په لار کې کو ورته ریاست خندانونه اچوي، نو بیا به هم موږ د بابا د عدم تشدد فلسفي لاندې خپل پر امنه احتجاجونو لړۍ ته دوام ورکوو او په دې ریاستي تیری زور او ظلم به نړۍ خبره وو. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټي وی.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
The Voice of America دی ویډیو دی قدرمن اوریدونکو موږ سره ملګری اوسئ. یو شمېر نور مهم رپورټونه مرکې به تاسو ته په راتلونکي برخه کې وړاندې کوو. سم په بلوچستان کې د پښتون د ژغورنې غورځنګ په مشرانو د مقدمو درج کولو پر ضد نن د صوبې په ټولو غټو وړو عدالتونو کې وکیلانو کاربندیز کړی او دغه مقدمو ته یې د خبرې کولو د اساسي حقونو سرغړونه بللې. د کاربندیز اعلان د بلوچستان بار کونسل، د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن او د کوټه بار اسوسیشن په ګډه کړي چې څوک به هم نن د ټولې صوبې په عدالتونو کې احتجاج نه حاضرېږي. نور تفصیل لري حمید سمسور.
دغه کاربندیز د بلوچستان په عالی محکمه، سیشن کورټ، کچاری او په نورو ضلعي عدالتونو کې دوام درلودی. وکیلان و عدالت ته پیش نه سو. د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر ایډوکیټ کمال خان کاکړ وایس اف امریکا ډی ریډیو ټلویزیون ته وویل چې د پښتون د ژغورنې د غورځنګ د مشرانو په ضد باندې جوړې شوې مقدمې غیر قانوني دي. د ده په خبره چې وار چاته د بیان کولو اجازه سته.
د نن د عدالتو سره زموږ بایکاټ چې دی دا بیسکلی د ژوب او کلاسیفلا کې چې کوم د پښتون قومي مومنټ جلسے سے ہوئے بدی کی خبر دادا چی رائٹ آف اسپیچ چی پائن کی وار چا تھا دا اختیار حاصل دی دا آزادی حاصل دا چاغ کم گرینسز لری آغا دا جلسے پر شکل کی دا مظاہرے پر شکل کی آغا دا میڈیا ترمخ دا خلق خدا عوام ترمخ پر گرینسز چیز دی بدی کم ایف آئی رونا خصوصاً دا دا مومنٹ والا سره د نواب بیاض خان جوگیزی چې دا هغه د بلوچستان د پښتنو نواب دی هغه خلاف افایار غلط افایار درج شوی دی.
د وکیلانو د اتحادیې د کاربندیز له سواب څخه له لرو پرتو سیمو څخه راغلي خلک له سختو مشکلاتو سره هم مخامخ وو. د بلوچستان د بشری حقوقو د سازمان مشر طاهر حسین ایډوکیټ هم د پښتون د ژغورنې د غورځنګ د مشرانو په ضد باندې جوړې شوې مقدمې بې بنسټه وبللې. د ویل چې په دغه کې داسې مقدمې سته چې هغه حکومت په خپله نسي کولای بل څوک به دا مقدمه کوي. د بلوچستان د بشري حقوقو د سازمان مشر چې د قبایلي سیمو خلک د ایواد په بیلابیلو سیمو کې د کار پر مهال باندې زورول کېږي هم د دغه توپیر له سواب څخه دوی نن پر احتجاج باندې راوتلي دي، خو حکومت د دوی ستونزې د اوارولو پر ځای باندې پر دوی باندې فشار اچوي. د ده په خبره دا د بشري حقوقو ستره سرغړونه ده. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې وویل چې له پنجګور څخه د دوی یو وکیل په لا قانونه ډول باندې بې درکه سوی دی. دوی غوښتنه وکړه چې د پښتنو د ژغورنې د غورځنګ د مشرانو په ضد دي جوړې شوې مقدمې د بیرته واخیستل سي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډی ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
اوریدونکو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته وګی، په کراچۍ کې د پولیس په جالي مقابله کې د وجل شوی ځوان نقیب مسید د مقدمې په اړه باندې نن په سپریم کورټ کې اورونه شوې ده او هغه پولیس افسر چې د نقیب الله مسید په وجنه تورن دی راو انوار هغه په دغه دریمه اورونه کې هم نه دی وړاندې شوی. د سپریم کورټ چیف جسټس ویلی دی د نقیب مسجد د وجنې د پخپل سر د نوټس اخیستو په قضیه کې عدالت ته تر اوسه پورې رپورټونه خو وړاندې کیږي، خو نور پرمختګ پکې نه دی شوی. د نقیب په وجنا کې چې کوم پولیس افسر تورن دی راوانوار، هغه تر دې دمه په پاکستان کې ورک دی چې د پاکستان پر ریاستی ادارو باندې هم پوښتنه راپورته کیږي چې څنګه د دغه ادارو وړاندې د نقیب الله په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار تر اوسه پورې ورک دی او عدالت ته نه وړاندې کیږي. تفصیلات د اسلام آباد نه پراغلي دغه رپورت کې اورو.
مشر قاضی ویلی چې د نقیب الله مسجد په قضیه کې عدالت ته یوازې رپورټونه وړاندې کیږي او نور پرمختګ پکې نه کیږي. د نقیب الله مسجد لار سره د قامی جرګې د غړي سیف الرحمن چې عدالت ته حاضر شوی وو، دیو ریډیو سره په خبرو کې د اوریدنې په اړه ویل چې عدالت د روانور د بینک کاتو د خلاصولو خواست رد کړو. عدالت ته د هیواد د استخباراتي ادارو لخوا هم رپورټونه جمع شوي او په کوم ورځ چې هغه د هیواد نه د بهر وتلو هڅه کوله د هغه ورځی فوټیج هم عدالت ته وړاندې کړی شوی دی. د قامی جرګې غړي سیف الرحمن ډیو ریډیو ته ویل چې وار په وار د عدالت د غوښتنو باوجود د روانور نه حاضرېدل یا د هغه نه موندل کېدل د هیواد د استخباراتي ادارو په توان او نیت پوښتنې راپورته کوي.
مجید سپریم کورټ د کاروای نه خو موږ مطمئن یو، خو د مل چې کمی ادارې دي دا غې نه په دې نه یو مطمئن چې دمره د ایټمی قوت په پاکستان او مضبوط ترین ادارې لري د پاکستان، مضبوط ترین ادارې دي، نامی ګرامی ادارې دي، او تر اوسه پورې چې کم ادا دا روانوار چې کم ادا دس دوی ته د رسائی نه راسي، نو دا سوال یا نشان خو دې په ادارو باندې. دویمه خبره دا ده چې روانوار چې کم ادا سیاهي ورته میسر دی، روشنی ورته میسر دی، ڈاکیا ورته میسر دی، خاتونه
سین صوبې د پولیس مشر عدالت ته ویلي د راوانور په درک لګولو کې د استخباراتي ادارې ISI او MI د پولیسو سره مرسته کوي. ځای مطبوعات وایي چې د پولیسو افسر عدالت ته ویلي چې راوانور په سین ایالت کې نشته، او مشر قاضي بیا پوښتلی چې راوانور د چا په سیاسي پناه کې خونه دی. راوانور د جنوري په 14 نیټه کراچۍ کې په یو جالي مقابله کې نقیب الله مسجد سره د دریو نورو تنانو د ترهګرۍ په تور د وجلو داوا کړې وه. خود نقیب الله مسجد کورنۍ دغه داوی رد کړی وي، او بیا رستو د اعلی پولیس چارواکو په لټنډلې دغه مقابله هم جالي ګرځولې وه. د قامی جرګې غړي چې ورسره د نقیب الله مسجد لار هم موجود وو، ډی وریډیو ته وایي چې د قضیه در رواني او ریدنې پورې به صبر کوي، او کچره روان ور ونه نیول شو نو بیا به د هیواد دننه د احتجاج په پیل کولو غور کوي. هغه وایي د روان ور په شمول د نقیب الله مسجد په وجنه کې ککړ یو پولیس چارواکي هم لانه دی نیولې شوی. ښکارا دی وی چې د جنوري په 28 نیټه د نقیب الله مسجد پلار محمد خان په مدیت د راونور او د هغه سره پولیس ډله باندې د نقیب الله مسجد د وجنې مقدمه درج شوی وا، او هم په دغه ورځ خبر راغلی چې هغه د اسلام آباد نړیوال هوایی ډګر نه د بهر وتلو هڅه کوله خو منع کړی شو. د قضیې اوریدنه د جمعې د ورځې پورې وځنډول شو، او د قضیې را روانه اوریدنه به د سپریم کورټ د کراچۍ په رجسټری کې کیږي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
The Voice of America دی ریډیو خبرونه ده. قدرمن اوریدونکو، موږ سملګری اوسې یو هم د پاکستان د قبایلی سیمو څخه شاګردان نن په پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې په میډیکل کالجونو کې دوی ته داخلو نه ورکولو پر ضد احتجاج کوي. د طبي علومو لخوا تیر کال په جون کې فیصلې تر مخه په صوبه کې هر صوبه به درې سکالرشپ یا وظیفې ورکوي چې د قبایلي سیمو څخه تعلق لري دغه شاګردانو ته. خو بیا پنجاب صوبې او خیبر پختونخوا صوبې کالجونو د دغې شاګردانو د داخلو څخه انکار کړی چې په دې حق له دوی خپل مظاهره پیل کړي. په دې حق له نور تفصیل لري زموږ خبریاله.
د خیبر ایجنسی محمد صدیق چې خپل د دغستونزې د هواري د پاره کله د پاکستان میډیکل کونسل او کله د هایر ایجوکیشن د دفتر ته منډي وی دیو ریډیو سر خبرې کی وایي
مونږ چې سی او ډیس کړو هغه کې مونږ الکان ټیسټ کلیر هم کړلو دا هغه میرټ هم نه وشولو هغه کې سلیکشن هم د الکان وشو هغه تر دې پورې چې کالجز ته نوم هم لاړل. نو اوس کالجونو والا ته دا خبره کوي چې تاسو مونږ ته کلیریفیکیشن راوړي مونږ په ایم ڈی سی نه کلیریفیکیشن هم وکړلو هغه نه بعد لا پی ایچ سی ته به مونږ راوړو. مونږ اخیر کې مونږ ته سیکرټری آف هیلت کې پی کې مونږ ته دا خبره وکړه چې لاړ شو د پی ایم ڈی سی نه دا مسله مونږ ته کلیر کې مونږ تاسو په دې کې نه ایڈجسٹ کو. هر یو کس په بل باندې ورچوي پی ایم ڈی سی والا پی ایچ سی ورچوي ایچ سی والا په کالج باندې کالج والا بیا په پی ایم ڈی سی باندې.
د جنوبی وزیرستان احمد شیر هم وایي
دا موږ سیسونه فل شوی دی ول نه موږ ورته څنګه فل شوی دی تاسو موږ سره اګریمنت کړو دا هر شوی پی ایم ڈی سی پریزیدنت موږ سره دا ایدیا راغله چې فورټ موږ ته وای نو موږ به در
د فاټا د ځوانانو د جرګې غړی خالد اورکسی فای چې کچری د پکابایلی سیمو او بلوچستان د ځوانان سره انصافونه کړی سو ندی کالبا سیاسي
موږ ور سره مطلب دا چې دا حکومت نه خواص کو د کی پی حکومت نه او ایچ سی نه چې غی چې کومه مسله د غزر تر زر د حل کړی شي دا کب غوتا په دې دغه کې اډمیشن ملاو نشو په دې مارچ کې دغه قیمتی کال زیاشی او داس سکالرشپ خستل د سګران کار نه دا کریم الکان دی چې ډیر په مهنت او په کوشش باندې دوه سکالرشپ خستل
سرګند دی وی چې تیر کال د پاکستان میډیکل کونسل او د هایر ایجوکیشن د سوری لاند د صوبو د میډیکل کالجونو کې دونکو خوندکی پریکړه سوي و چې قبایلی سیمو او بلوچستان د کاونکو ته پنجاب او خیبر پښتونخوا میډیکل کالجونو کې درې درې سیټونه ورکول کې شي. کله چې روان کال د جنوري پر څلره منیټه داخلي وسوي او نمونه ولې شل سو نو دا کالجونو کامیاب تنانو ته داخلي ورکولو څخه انکاري دي. او په دې اړه د هایر ایجوکیشن او د پاکستان میډیکل کونسل چارواکي هم د څه ویلو څخه ډډه کوي.
درمن اوریدونکو وایس آف امریکا دی ریډیو ته غوږی د افغانستان په جنوبی هلمند صوبه کې په اسکرو برید کې دوه اسکر وجل شوی دي. تفصيلات د دی ریډیو خبريال حقمل روان پر ریپورت کې.
په هلمند کې د سرحدي ځواکونو مطبتي سلاکر جنت ریحان ویلې د موټر بم برید حمله نن سهار شاوخوا لس بجې د نادلي ولسوالۍ ته د داخلېدو پر لاره د سرحدي ځواکونو د تلاشۍ پر امنیتي چیک پوسټ کې ترسره شو. ریحان له ډیوې سره په خبرو کې ویلې په شوي موټر بم برید کې د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي دي.
پښتون د نړیوالو سره سیدا بات سینه کرامن سره د ترادیز وکړو د اول کنده درې مټولې سرتیر څخه د تلاشي پر مهال ولاړ وو. د تلاشي کول او کوستره کول سره یو موټر بم هغه چې و مازه نو دوی غوښتل چې شاته ځانه داخل کړي په تلاشي پر مهال دوی وته جن دی هغه چې دوی تکام پر وخت نه لاغه نو دوی ګورم چې رګیا شهیدان سره په شډواله سرتیر ولاړ سمنځ دا د لکه سم شهیدان سره نور شاته کوم ځان او توان دی اوسه.
په ورته وخت کې د هلمن ولی ویان مرزواک ویلې د موټر بم په بریټ کې د سرحدي ځواکونو یو تن سرتیری ټپی شوی او دوه نور وژل شوی دي.
د نړیوالو ولسوالۍ په مرکز کې د آباد څخه د مازدا مسلمان له خبرې چې تقریبا ملته د امنیتي سرتیرو پوښتنه تقریبا رامنځته شوی دی او په ترڅ کې دوه نفر شهادت رسیدلي دي او یو نفر هم پکې ټپي شوی
دی. د دې پیکي مسلیت وسلوالو طالبانو په غاړه خسته ویلې دي چې لسګونه سرتیری پکې وژلې. په ورته وخت کې د خوست ولایت امنیتي چارواکو ویلې تیر شپه د دې ولایت په مساخیل ولسوالۍ کې ل چودیدونکو ټوکو ډک دوه موټر نیولې دي. د خوست سیمایزو چارواکو ویلې ل پیکي سره د تړاو په تور څلور تنه وسلوال ل خپل وسلو سره یو ځای نیول شوی دي او دا محل له هغوی څخه څېړنې روانې دي. حکمل صدات روان امریکا غږ دی ریډیو کابل.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
او قدمونه اوریدونکو دیوی ته یو وار بیا په خیر راغلی د واشنگتن ډی سی د سټوډیو نه زمغه خبرونه لا هم دوام لري. یو وار بیا تاسو په هم راګرځو مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د بشری حقوقو د څار ادارې لخوا پاکستان کې د پښتنو سره د بد چلند د غندلو د بیان ورستو د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر محسن داوړ وای
څنګه راووتو د ظلم او زیاتی هغه څه چې موږ هلته شوې دي پر تیرو پنځلو کالو کې هغه مې دنیا په مخ کې کېښودلې. تاسو راته خبره کوم سره د دلیل خبره کوم
او د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرانو په ضد د مقدمو درش کولو وروسته نن د بلوچستان وکیلانو د عدالتونو نه بایکاټ کړي. د وکیلانو د اتحادیې مشر کمال کاکړ وای
رائټ اف سپیچ په عین کې ور چاته د ازادي اصل ده چې هغه کوم ګرینسز لري هغه د جلسې په شکل کې د مظاهره په شکل کې عوام تر مخ پر ګرینسز کېږي.
پاکستانی چارواکي نن په دریم ځل د پښتون ځوان نقیب الله مسید په وژنه د تورن پولیس افسر راونوار عدالت تر باندې کولو کې ناکامه شوې دي. د پښتنو د جرګې او مشر وای
سپریم کورٹ دا کروائے نا خو موږ مطمئن یو په ګمل کې کمی ادارې دي دا غینه په دې نه یو مطمئن چې پاکستان مضبوط ترین ادارې دي تر اوسه پورې چې کم ادا دارا وانوار دوی ته د رسائی نه راځي.
په نړیواله کچه پیژندلې د برتانیې ساينسدان سټیفن هاکینګز د شپږو یا کالو په عمر کې مړ شوه. نوموړي د فزیکس، فلکیاتو او خلایي معلوماتو په اړه لوی کارونه کړي دي.
او سمراندې کوم خبرونه د تفصیل سره
په پاکستان کې د پښتون تحفظ مومنت یا د پښتنو د ژغورنې د غورزنګ مشرانو د بشري حقوقو د هغه رپورت ستاینه کړې ده چې وای د پاکستان حکومت ته د دغه غورزنګ د مشرانو په ضد د لګول شوی مقدمو یا FIRs بیرته واخلي او په حکومت یې غږ کړی دی چې په هیواد کې د ټولو قانونو ته د برابرۍ په سترګه وکتلی شي او پښتنو سره د بد چلند ودروي. تیر ورځ په بلوچستان کې د جلسو وروسته د پښتون غورزنګ د یو شمیر مشرانو په ضد مقدمه یا FIRs درج شوې چې په ضد یې په ټول هیواد کې د وکیلانو او مدني ټولنې د غړو لخوا سخت غبرګون مخې ته راغلی.
بلوچستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ په مشرانو د مقدمې درج کولو پر ضد نن د سوې په ټولو غټو وړو عدالتونو کې وکیلانو کاربندیز کړي او دغه مقدمو ته یې د خبرې کولو د اساسي حقونو سرغړونه بللې. د کاربندیز اعلان د بلوچستان بار کونسل، د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن او کوټه بار اسوسییشن په ګډه کړي چې څوک به نن د ټولې سوبې په عدالتونو کې احتجاج نه حاضرېږي.
پاکستان تر ټولو لوی صنعتي ښار کراچۍ په لیاري سیمه کې د نیم پوځي ځواکونو یا رینجرز او نامعلومو وسلوالو ترمنځ نښته کې 15 مشکوک ترهګر وجل شوي او په ځوابي ډزو کې یو د رینجر عسکر هم وجل شوی دی او په دغه کې نور څلور جوبل دي.
په کراچۍ کې د نقیب الله مسید په جالي مقابله کې په وژنه تورن پخوانی پولیس افسر راونوار نن هم ستري محکمې ته نه دی حاضر شوی او د قضیې د اوریدنې بل نیټه 14 مارچ ورکړل شوې ده. د نقیب الله مسید د وژنې د قضیې اوریدنه د ستري محکمې مشر قاضي میا ثاقب نصار په مشرۍ درې کسیزه بنچ نن کړي. مشر قاضي په اوریدنه کې ویلي عدالت ته د روانوار لخوا یو بل خط ترلاسه شوی چې د هغه د بینک اکاونټونه د اخلاص شي. نوموړي ویلي د خط اصلي او نقلي پته نه لګي خو د قضیې برخه به جوړې دی شي. د ځایي رسنیو تر مخه پولیس افسر عدالت ته ویلي راونوار په سند صوبه کې نشته او مشر قاضي بیا ویلي چې راونوار په سیاسي پناه کې خو نه دی.
افغانستان په جنوبی صوبه هلمند کې په اسکر وبرید کې دوه اسکر وجل شوې دي. د هلمند چارواکي وایي د موټر بم حمله نن سهار شاوخوا 10 بجې نادلي ولسوالۍ ته د داخلېدو په لاره د سرحدي ځواکونو د تالاشۍ په امنیتي چک پوسټ تر سره شوې ده. په هلمند کې د سرحدي ځواکونو مطبوعاتي سلاکار جنت ریحان ډیوی سره په خبرو کې ویلي په شوي موټر بم برید کې د سرحدي ځواکونو دوه اسکر وجل شوې دي. د دغې بمی حملې زمواري تر دې د مکمې ډلې په غاړه نه داخستي.
په نړیواله کچه مشهور د برتانیې ساينسدان او ماهر طبیعت سټیفن هاکینګ د شپږو یا کالو په عمر کې په حق رسیدلی. هاکینګ په فزیکس یا طبیعتو کائنات د کائنات ابتدا او په فلکیاتو د سیړنې په برخه کې شهرت ترلاسه کړو.
د امریکې د کانګرس په استخباراتي کمیټې کې د ډیموکراتیک ګوند غړي وای دوی به کال 2014 کې په امریکا کې شوي صدارتي انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې په اړه پلټنې روانې ساتي، په داسې حال چې هم د دغه کمیټې د حکومت پلوه ریپبلیکن ګوند غړي وای دغه پلټنې سرته رسول شوې دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدر منوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. تاسو زموږ خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوري. موږ سره ملګری اوسئ. اوس هم په نړیواله کچه مشهور د برتانیې ساینسدان او ماهر طبیعت سټیفن هاکینګ د شپږ اویا کالو په عمر کې نن په حق رسیدلی. هاکینګ په فزیکس یا طبیعتو کائنات د کائنات ابتدا او په فلکیاتو د څېړنې په برخه کې شهرت لري. نو تفصیل لري د وایس اف امریکا خبریال پر رپورټ کې محمد عالمگیر.
د برتانیې سره تعلق لرونکي د نړۍ وتلې ساينسدان سټیفن هاکینګ د سلور اویا کالو په عمر کې د ورپېخې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. دغه د مړینې اعلان دغه کورنۍ کړي او ویلي دي چې هاکینګ د شروع په سهار د برتانیې په کیمبرج ښار کې د خپل کور دننه سا ورکړی ده. ښاغلی هاکینګ د نظریاتي طبیعتو تر ټولو ستر ساينس پوه منل کېده او هغه د کائناتو د رموز او اسرار او وختونو په حق له مفکورې په ټوله نړۍ کې زیات شهرت موندلې و. هغه اله یو شکلن و چې یو مزره ناروغي موټر نیورون باندې اخته شو. دغه ناروغي هغه په ټول وجود مړ کړ او یوازې دغه ذهن او سترګو کار کاوه، حتی هغه خبرې هم نشو کولې. په شروع کې ډاکټرانو ویل چې هاکینګ به په مشکله تر شپږو میاشتو پورې جمدې پاتې شي، خو دغه عصبي طاقت دومره سیوا و چې نه یوازې په خپل ویلچیر تر یوې اوږدې مودې پورې ژوند وکړو، بلکې د مازورتیا په دغه حالت کې د کائناتو د رازونو معلومولو لپاره ډېر عملی نظریات هم مخې ته راوړل. هغه ته نړیوال شهرت په کال 1988 کې د هغه کتاب ا بریف هیستوري آف ټایم یا د وخت لنډ تاریخ وربخلی و. دغه کتاب که هر څه د خپل موادو په حواله ډېر پیچلی او ګران و، خو بیا هم د نړۍ ډېرو ولسونو کتلی او خپل خوخی پکې خودلی وی. سټیفن هاکینګ ستا دغه کتاب د البرت اینشټاین نورستو نظریاتي طبیعتو په نړۍ کې تر ټولو لوی نوم ورکړیو او د 1 کروڑ نه زیات جلدونه چاپ شو او خرڅ شویو. کیمبرج یونیورسيټي پروفیسر هاکینګ ستا دغه په مشهور مقاله پر لپسې د سیوا کېدونکو کائناتو ځانګړتیاوې باندې کال 1988 کې د پی ایچ ڈی ډیگری هم ورکړی و. په خپل دغه مقاله کې سټیفن هاکینګ د کائناتو د پیل او بیا پر لپسې دغه د غزیدو او د خورېدو په حق له خپل نظریه وړاندې کړې و. په دغه اوږده ناروغۍ کې به هغه په یو سیکل باندې ناستو او پر لپسې به کتابونه او څېړنیزې مقالې لیکلې، د دې ترڅنګ به لیکچرونه هم ورکول. سټیفن هاکینګ خبرې نشوې کولې ځکه نو هغه خپل لیکچرونه به په ځانګړي ډول تیار کړي شوي او سافټویر یا ماشین د لارې به ورکول او دغه به د خبرو ذریعه هم و. دغه د مړینې اعلان دغه کورنۍ کړي او ویلي دي چې هاکینګ د شروع په سهار د برتانیې په کیمبرج ښار کې د خپل کور دننه سا ورکړی ده.
دا د وی او ای دی واغ خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر آی ډی ده @voa.diva.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. قدرمن اوریدونکو، د پاکستان انتخابی کمیشن د سینټ د چیرمین او ډیپټی چیرمین په ټاکنو کې د وټونو اخیستو او خرڅولو د تورونو د پلټنو پریکړه کړی ده. قدر منوریدونکو تفصیلات په د اسلام آباد نه په راغلي یو رپورت کې اورو.
نن د کمیشن مشر سردار رضا په مشرۍ کې شوی اوریدنې ته د واکمن مسلم لیگ نواز ګون په شمول د اته سیاسي ګوندونو لیډران یا استازي حاضر شوي وو. د جسټس سردار رضا وینا و چې اوټ اغیستل یا خرڅول یو جرم دی او دا چې کوم سیاسي ګوندونو سره په دې اړه څه شواهد وي نو باید هغه د انتخابي کمیشن ته ورکړي شي. د کمیشن مشر ویلي چې د بده مرغه د اولس منتخب نمایندګان په خپله د اوټونو په کاروبار کې ککړ دي او دا چې د اوټ اغیستونکو خرسون کی دواړه د پارلمان غړي دي. په دې موخه د اطلاعات او مرستيال مرکزی وزیر مریم اورنګزیب په سپارښتنه د انتخابي کمیشن مشر په دې اړه د سیویلین او فوزي استخباراتي ادارو کومک اغستو باندې هم رضامندي ښکاره کړي او دا ورېدنې روستو میډیا سره خبرو کې مریم اورنګزیب یو ځل بیا په خپل سیاسي مخالفینو باندې د سنټ په ټاکنو کې د پیسو د کارولو تورونه تکرار کړي.
بادشاہ جو ہارس ٹریڈنگ کے ہیں عمران صاحب اور زرداری صاحب جنہوں نے پاکستان کے سینٹ کے الیکشن کے ساتھ جو تماشا کیا ہے وہ پاکستان کی پوری قوم نے دیکھا ہے. ایک امپائر کی انگلی کے اوپر دھمال ڈالنے والی پارٹی اور دوسری اینٹ سے اینٹ لگانے والی پارٹی جو ہے اس سے بھی جواب طلبی ہونی چاہیے.
دا تور لگوی چې د پاکستان په چارو کې د امپایر یا د فوز د کردار ملاتړی تحریک انصاف او پیپلز پارټي د غدواړو ګوندونو دا ځلې د سنټ د ټاکنو نه تماشا جوړه کړې ده او د مریم اورنګزیب په وینا دواړو ګوندونو چې په کم ډول د پارلماني غړو وفاداری بد لیکړي د هغې په لټنې د ضرورو کړي شي. هم تیر ورځ د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بیا د هیواد طاقتور قوتونو ته په اشاره کې د سنټ په انتخاباتو کې د لاسوخنې تورونه تکرار کړیو او نواز شریف ویلو چې اولس خپویږي چې د یو بل سخت مخالفه پیپلز پارټي او تحریک انصاف د چا په وینا راوځي شوی دي او نواز شریف د غدواړو جماعتونو باندې د ګډاګي کردار لوبولو تورونه لګولې. خنن په اسلام آباد کې د میډیا سره خبرو په محل د پیپلز ګوند مرکزی لیډر او ملي اسمبلی کې د مخالفه ډلو مشر خورشید شاه د نواز شریف دغه تورونه رد کړی دي. خورشید شاه ویلي چې نواز شریف ته تسلیم کړی چې دوی تر سنټ په انتخاباتو کې په جمهوریت طریقې سره ماتې شوې دي. ښکاره دی چې روانه میاشت په درېمه نیټه د سنټ لپاره شوې انتخاباتو کې پیپلز ګوند ته خیبر پختونخوا او سند ایالتونو کې د خپلو غړو د شمیرې نه زیات اوټونه ترلاسه شوې دي او هم دغه شان تحریک انصاف ګوند ته پنجاب اسمبلی کې د اقلیتي حیثیت باوجود په ناممکنه ډول یو څوکۍ ترلاسه شوې ده. پاکستان کې د سنټ په ټاکنو کې د اوټونو د اغېستلو یا د خرڅولو معاملې سره په لومړي ځل نه دروچته شوې. خو دا ځلې د هیواد انتخابي کمیشن شن پړومبي ځل د دې د نوټس اغستو ترڅنګ د دې د پلټونو پریکړه هم کړې ده او کمیشن کې به د دغه کیس بیا اوریدنه د راتلونکي میاشتې په سلورو باندې ټکیږي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOADIWA باندې.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د وایس اف امریکا د ریډیو د خدمتونو اوریدونکو د واشنگتن ډي سي استودیو نزمغه خبرونه اللهم جاری ده. موږ سملګری وسی او سم تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د مردان عبدالولی خان په هنتون کې د پښتو ژبې د سانګې شاګردانو او محصلینو احتجاج کړی دی او غوښتنه کوي چې فیسونو کې د زیاتوالي چې کومه فیصله ده دا د بیرته واغستل شي. نور تفصیل لري ریاض حسین.
په عبدالولی خان په هنتون کې د پیسونو د زیاتوالي په ضد احتجاجونه شوي دي. مظاهره چیانو کتبی او بینرونه اوچت کړي وو او ور باندې د خپلو حقونو نارې درجوي. دوی د عبدالولی خان په هنتون دننه په مین کیمپس کې د وایس چانسلر د دفتر په وړاندې احتجاجونه وکړل او د خپلو غوښتنو په حق کې نارې وهلې.
تو جب سرا ناروا سلوک
بند کر
تو جب سرا ناروا سلوک
بند کر
تو جب سرا د میرے
مور سلوک
بند کړه بند
کړه. دا احتجاجونه په داسې وخت کې د پښتو څانګې لخوا را جوړ کړی شوی دی چې پوهنتون په ورستو کې هغه نوټیفیکیشن واپس اخیستی دی په کوم کې چې طالب علمانو ته د پوهنتون دننه د سیمستر په سر پیس نیم په نیمه راکم کړی شوی و. په دې فیصله کې د پښتو اسلامیاتو او فاین آرټس څانګې شاملې وې. دا فیصله د تیر وایس چانسلر په وخت کې شوی وه، خو د نوي وایس چانسلر ډاکټر خورشید احمد د راتګ نه وروسته دغه نوټیفیکیشن واپس اخیستی شوی دی. په نوټیفیکیشن کې ویلي شوی دی چې ټول مضمونونه یو برابر دي او پوره پوره پیسونه به داخلولی شي. د پښتو څانګې طالب علمان وایي هغوی نشي کولی چې دغه زیات پیسونه جمع کړي او دا فیصله دې واپس واخیستی شي.
زه د پښتو ډیپارټمنټ سره تعلق ساتم. زموږ غوښتنه دا ده چې موږ چې کله دلته راتلو موږ ایډمیشن کوو، د دې یو ایډورټایزمنټ شو چې 15 کاله پورې به د پښتو چې دا کم پیس دی دا به چې کم دی دا به اوس چې کم دی نیوی بي سي راغی او هغه دا موږ چې کم دی واپس سیوا کو. نو موږ سره خو دونه اوس نه پیسې شته او نه دي کې ډیر غریبانان خلک راغلي دي چې کم پښتو زده کوي، نو دا زیاتې ډیر زیاته موږ اوس دا وړو چې دا دې ته واپس هغه شانتي کې
دا ټول غریبانان غریب کورنۍ سره تعلق ساتي او موږ ته دي دا نوټیفیکیشن کې په بارون کې راغلی چې عبد الله خان کې نوې څنګه د پښتو څنګه کولاویږي او هغه پیسې دې 10000 روپے دي. موږ په خپل باندې پدی و چې راغلی دلته کې چې لګا پیس نیم دي 10000 روپے ځکه چې موږ 25000 شپږی روپے نشو جمع کولې. دا موږ ته یو اپورتونټي و یو افارو بلغه افار باندې موږ راغلی دلته کې دی و چې نه ماده فزکس او پښتو دا ماده یو شان دي پیس په یو شان جمع کوي. فزکس کوستا مورنه چې به تر مورنه فزکس و کوته مورنه کې مسکیو نه موږ ټیک ته موږ منو او چې موږ د پیس 25 شپږی شي دا موږ ته ګران شي.
په خیبر پښتونخوا کې د نورو په هنتونونو په نسبت په عبد الولی خان په هنتون کې پیسونه زیات دي. په پیښور کې 10000، په سواد کې 2000 او په عبدالولی خان پوهنتون کې د یو سیمستر شپږ زره روپے داخله مخې ته راځي. طالب علمان وویل که د هغوی غوښتنې پوره نه کړې شوي نو هغوی به په ګارډن کیمپس کې د نوي وی سي د دفتر په وړاندې پرلتونه وغځوي. یاد دي وي دا وخت عبدالولی خان پوهنتون سخت مالي مشکلاتو سره مخ دی او نشي کولی چې د نوکرانو تنخواګانې هم ادا کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
ریډیو د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر اشرف غلنی ویلی دی د مرکزی افغانستان د جغرافیایي زندان د ماتېدو په حال کې دی او لدی ورسته به یو طاقت هم نشي کولای چې افغانستان یو ځل بیا په مرکزی زندان باندې بدل کړي. د نوموړي مطلب هم دا دی چې افغانستان سره چې کوم تجارتي لارې دي دا به فراخ شي. تفصیلات اورو د ډیور ریډیو خبریال حقمل روان پر ریپورت کې.
په ارکی دی عبدالعلی مزری د شپږم ترین پل منځغونډه کې جمهور رئیس غنی ویلی زمونږ سیاسي غیګه باید پراخه وي او د افغانستان څلوېښت کلن میراثي بحران ته باید د پای ټکی کېښودلی شي. محمد اشرف غنی ویلی هیڅ یوه طاقت به ونه شي کولی چې مرکزی افغانستان یو ځل بیا په زندان باندې بدل کړي.
آغوش سیاسی ما باید بزرگ باشه.
دای وای زمونږ سیاسي غیګه باید پراخوي، باید محدود نشي. که هر څومره محدود کړو په هغه اندازه د افغانستان امکانات محدودېږي. مونږ په یوې سترې مفکورې کړی چې څنګه وکولای شو د افغانستان څلوېښت کلنه میراثي بحرانونه هوار کړو، نه دا چې زیات شي. جمهور رئیس غنی ویلي ارګ د استبداد او د چا شخصي ملکیت نه دی او د ملي یووالی حکومت له رڼو او شفافو ټاکنو له ترسره کېدو ملاتړ کوي. نوموړی وایي مونږ باید داس یو څه په میراث پرېږدو چې په هغه سره د افغانستان خلک د اساسي قانون هیلې، ملي یووالی او ټولنیز عدالت لاسته راوړي. دای وای له همدې عمل زه تاسو ته په وضاحت سره وایم چې د مرکزی افغانستان د جغرافیې زندان د ماتېدو په حال کې دی او له دې وروسته به هیڅ یو طاقت ونه شي کولی چې مرکزی افغانستان یو ځل بیا په مرکزی زندان باندې بدل کړي. په ارکی دی عبدالعلی مزری دی وژل کېدو شپږویشتم ترین په داسې حال کې د سلګونو ګوندي مشرانو، حکومتي چارواکو او مدني ټولنو لخوا ولمانځل شو چې د روانې اونۍ په پیل کې د مزری د مړینې لمانځغونډې ته نږدې د ځنمرګي برید له امله اووه تنه وژل شوي وو او شاوخوا 22 تنه نور ټپیان شوي وو. حکمل سادات روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د امریکای صدر براک اوباما تیر ورځ د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د خپل څوکۍ نه لړ کړی دی. په خپل ټویټ پیغامونو کې نوموړي ویلي دي چې د شمالي کوریا د ایران د لوزنامې او په یو شمیر نورو خبرو باندې د دواړو یو بل سره اختلافات و. خو څېړونکي دا وایي چې اختلافونه د سیاسي حکومت ښکلاوي او د اختلافونو په سر باندې د چا د خپل څوکۍ نه لرې کول دا د جمهوری اقدارو سرغړونه ده. دغه د خارجه وزیر د خپل څوکۍ نه د لړکولو دغه خبرې ته سیړونکو په کم نظر باندې ګوري نغبرګون په نړیوال راټول کړي د ډیور رادیو همکارې ماوه چلیل.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د خپل څوکۍ نه لرې کړی او د هغه په ځای د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ډایرکټر مایک پومپیو نوې خارجه وزیر انتخاب کړي. صدر ٹرمپ د تیر جمعې پر ورځ ټیلرسن باندې د څوکۍ پریښودو غږ کړی وو. د دې وروسته ښاغلی ټیلرسن د افریقایي هیوادونو خپل سفر په نیمه کې پریښو او د تیر ګل پر ورځ واپس واشنگټن ته ورسید. سیاسي څېړونکو دا خبره په پام کې اخیستې ده چې د ریکس ټیلرسن لخوا د بیان ورکولو وروسته چې په برتانیې کې د پخوانی روسی جاسوس ته د زهر ورکولو په شا د روس لاس دی، د دې یو څو ګنټې وروسته ټیلرسن د خپل څوکۍ څخه لرې کړی شو. د تیر نهې په ورځ په خپل آخري وینا کې ریکس ټیلرسن د روس حکومت ته یو پیغام ورکړو.
Russia must assess carefully as to how its actions are in the best interest.
روس ته پکار ده چې د تا ډیر پام وکړي چې ګامونه یې څنګه د روسي ولس او ګردي نړۍ لپاره ګټور کیدای شي.
سیاسي څېړونکو ویلي دي چې نوې خارجه وزیر مایک پومپیو پوزیز د کړې تر لاسه کړي او داسې ښکاری چې صدر ټرمپ پوزي چارواکو سره په زیات خطوګه کار کوي. د امریکا خارجه وزارت کې دا بدلون په داسې وخت مخې ته راغلی چې په راتلونکي مې میاشت کې ممکنه ده صدر ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ ان سره ملاقات وکړي. او صدر ټرمپ ویلي چې مې میاشت کې د ایران سره شوی نړیوال جوهري تړون هم ختمول غواړي. په دې اړه د نړیوال امنیت او همکارۍ لپاره د امریکا پخوانی نائب سیکرټري ټام کنټریمن ویلي
دا دواړه خبرې په یو ځای نشي کېدای. داسې نشي کېدای چې یو جایز دلیل رد کړی شي او بیا امید ولرل شي چې شمالي کوریا سره په مذاکراتو کې به دریز مضبوط شي. بلکې د دې په نتیجه کې د شمالي کوریا مشر دا پوښتنه کولی شي چې زه د یو داسې صدر سره څه ډول معاهده لاسلیک کړم چې هغه وړاندې شوې هر لوزنامه ماتولو ته تیار وي.
د ریکس ټیلرسن د خپل څوکۍ څخه لرې کول وروسته یو شمیر هیوادونو د هغه په اړه ښه پیغامونه وړاندې کړي. د چین خارجه وزارت لپاره ویاند لو کینګ د شروع په ورځ ویلي چین د امریکا تلونکي خارجه وزیر ریکس ټیلرسن او د امریکا او چین ترمنځ اړیکې ښه کولو په لړ کې د هڅو ستاینه کوي.
ریکس ټیلرسن چین سره نږدې رابطې ساتلې وې او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ښه کولو په لړ کې د هغه د هڅو ستاینه کوي. او موږ د امریکا نوی خارجه وزیر سره هم په ګډه کار کولو امید کوو، کوم چې نه یوازې د دواړو ملکونو په ګټه دي خو د نړیوال ټولنې.
د استرالیا خارجه وزیر جولی بشپ هم د ریکس ټیلرسن د استرالیا سره اړیکو او همکارۍ په لړ کې هڅې ستایلي.
So while I worked very productively with Rex Tillerson and I
ما د ریکس ټیلرسن سره کار کړی او زه د استرالیا سره د هغه د اړیکو او ملګرتیا لپاره د هغه مننه کوم او د امریکا نوی خارجه وزیر سره کار کول لپاره سترګې په لار یم.
د جاپان خارجه وزیر تارو کونو د ریکس ټیلرسن د خپلې څوکۍ څخه لرې کول باندې مایوسي څرګنده کړې. د زیاته کړې چې ټیلرسن د اعتبار وړ تن وو.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOA دیوا، ټوئیټر @VOA دیوا، انستګرام @VOA دیوا او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
د
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. قدر منوریدونکو، نیټو چې د اروپا او د امریکا د هیوادونو یو ګډ ائتلاف دی، ویلي دي چې نړیوالو خطرونو او ګواښونو د مخنیوي په لړ کې دوی به خپل فعالیتونه نور غځوي، او په دې لړ کې ایژیا پسیفیک کې خپل تماسونه زیات کړي دي. په وروستیو کې شمالي کوریا لخوا میزایلي آزموینو او اتومي فعالیتونه چې دي هغې نیټو په دغې راوستي چې ایژیا پسیفیک کې خپل کارونه او فعالیتونه چې دي هغه غځوي. نور تفصیل لري په دې حقله باندې د وایس اف امریکا خبریال په رپورټ کې مجاهد جواد.
که څه هم شمالي کوریا د کیم جان اون او د ډونالډ ټرمپ ترمنځ د خبرو په بدل کې د خپلو اټومي ازموینو د ځنډولو یادونه کړي، خو ناټو د پیونګ یانګ د اټومي ګواښونو په اړه اوس هم اندېښنه لري. د ناټو د تړون لوړپوړي ملکی مشر ینس ستالتنبرګ په دې وروستیو کې له شمالي کوریا څخه د نړیوال ګواښ په توګه یادونه کړي.
د شمالي کوریا بې پروا چلن یو نړیوال ګواښ دی چې نړیوال ځواب ته اړتیا لري، او له شک پرته چې ناټو هم باید پکې وي.
د ناټو د سیاسي او دفاعي چارو کارپو بیری پیول وایي:
زه د ناټو له مشر سره موافق یم چې ګواښونه له سیمې هم وراخوا دي. کېدای شي په نږدې راتلونکي کې د شمالي کوریا میزایل نه یوازې امریکا په نښه کړي، بلکې اروپا او نورې سیمې هم په نښه کړی شي.
نوموړي زیاته کړه، د اټومي وسلو درلودونکي شمالي کوریا په وړاندې باید ناټو له آسیا پسیفیک هیوادونو سره یو موټی شي. د ناټو یو پخوانی لوړپوړی قومندان جنرال جیمز جونز چې په ناټو کې یې د 2003 او 2006 کلونو ترمنځ کار کړی وایي:
I had visits from Australia. I had visits from Pakistan, believe it or not.
لا استرالیا، پاکستان او د نړۍ د نورو برخو هیوادونو غواړي د ناټو په اړه ځان خبر کړي، او زه هیله لرم چې د ناټو د غنړیوال تاثیر ته په جوړه وکتل شي. زه به ورسره شراکت پیل کړم او بیا به ګورو چې کوم لوري ته روان یو.
ناټو په پیسیفیک هیوادونو کې څلور شریکان لري چې هغه استرالیا، جاپان، نیوزیلند او جنوبی کوریا ده. استرالیا او نیوزیلند په افغانستان کې د ناټو تر بیرغ لاندې خپل سرتیري ګمارلي، او جاپان او جنوبی کوریا هلته د بیرغونې په برخه کې زیات کارونه کړي دي. یادو څلور وړو هیوادونو په سومالیا کې د ناټو په ماموریت کې په ګډه کار کړی، او څلور وړو له ناټو سره پخوانی تړون لاسلیک کړی. د دې ترڅنګ څېړونکي وایي تایلند، مالیزیا او سنگاپور هم په ناټو کې د غړیتوب لپاره لیواله دي، او هند او اندونیزیا هم ښایي له ناټو سره د ژورو اړیکو درلودلو په لټه کې وي. جنرال جیمز جونز وړاندې وویل چې د نړیوالې نامنۍ په دور کې دا طبیعي ده چې ناټو خپل غېږه پراخه کړي.
د ناټو تړون له روسیې پرته د اروپا د دفاع لپاره رامنځته شوی، او روسیه دا توان نه لري چې اروپا ماته کړي.
په هر صورت د ناټو تړون په 1949 کې رامنځته شوی. په 1950 کې دا تړون د پخوانی شوروي د ګواښونو په وړاندې ولاړ و. په 60مه او 70مه لسیزه کې د سیاسي بلاک په توګه پاتې شو، او 90مه لسیزه کې بیا د شمالي او مرکزی اروپا د ثبات وسیله شوه چې بیا نوی غړي هیوادونه هم پکې ورګډ شول. اوس په 20مه پیړۍ کې ناټو بیا د نویو ګواښونو په وړاندې د نړیوالې دفاع لپاره په راپورته کېدو ده.
Oh, oh, oh.
واشنگتن ڈی سی نه